السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه کې دی واوري چې نن د نومبر 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نن بیا میلیونونه نجونې او خځې د تعلیم او زده کړو له حقه بې برخې شوي او دغه راز کار ته هم لاسرسی نه لري. دا ځانګړی راپور د وروسته لرو، خو راځي په پیل کې خبرونه واورو. د طالبانو یو پلاوی د شنبه په ورځ دوه ته ځي. نن په لس ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبه په ورځ دوه ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پروند د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې شپږ څلوېښت تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې اتلس میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کیږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمی وي. ټاکل شوی ده چې سر له نن په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورت ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورت او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستان ووځي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورت ویش ځنډیدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل شوی و. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمیر جاپانی ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې راتلونکې میلادي میاشت له کابله دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یوه الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډېدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې کار کوو. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډیر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرون ویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سکهال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځ اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایی اتحادیه د اوس پشان هیڅ کله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هر ممکن خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅ کله په یو وخت له درو خواو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همدارز ویل د ورځې له 1,000 تر 15,000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایی ټولنه دې تیار اوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼه کې موندلی شئ، پاتې ده ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محرومې شوې دي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمیر محدودیتونه او بندیزونه وضع کړي دي. د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشره وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډیره تیاره ده، خو طالبان بیا د ښځو د حقوقو ټینګښت ځان ژمن بولي، وایي چې د وخت په تیریدو به دوی ټول حقونه تامین کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کښې مصرف خپل په کور کښې اوس دوی تیاران یم چې دا اخیا له څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمعه یې راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا 3.5 میاشتې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي. د شبانه پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و، چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې دې ته د کار کولو اجازه وسي او یا هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوی نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولي هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي وه چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بل افغانه انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار سوه. حلیمې پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د 8 غړو لپاره روزي وګټي. حلیمې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره می کولای سوچي خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چي دي هغه پوره کمه. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړي او د خزینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې دی اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال وال سازمان د خزو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د نجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم ور رسیږي د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې مخکې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او لیکنو غورچان درته وړاندې کو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې برتانیا او لویدیځو هیوادونو ته اړتیا ده چې له افغانستان سره تر بل هر وخت مرستې زیاتې کړي. د دې ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان وضعیت تر دې نور نسی خرابېدای، خو تر اوسه د کډوالۍ د بحران د حل نښې نه لیدل کېږي. انډیپندنت لیکلي شایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وي، خو بشري وضعیت مخ پر خرابېدو دی. په مقاله کې لولو د برتانیې د سره صلیب کمیټې خبرداری ورکړی چې افغانستان له داسې کړکېچ سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند یې د زغملو وړ نه دی. دې کمیټې دا هم ویلي چې نه یوازې افغانستان بلکې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو له سیل سره مخامخ کېدای سي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د انګلستان په ګډون لویدیځ هیوادونه باید داسې لارې چارې ولټوي چې افغان اتباع په خوندي توګه لویدیځ ته انتقال کړي، په دغو هیوادونو کې میشت او یا له خپلو کورنۍ سره یو ځای کړي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ژر بدل سو ځکه دا هیواد نسبتا باثباته و. حکومت د اکثریت خلکو په خوښه رامنځته سوی و او که څه هم فساد پکښې و چې د هیڅ چا دا وضعیت خوښ نه و، خو د افغانستان اقتصاد وده کوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا ناهیلي له افغانستانه ډېره لیرې وه، خو په څو اونیو کې وضعیت بدل سو. طالبان واک ته ورسېدل، د کابل له هوایي ډګره د سفرونو چارې ګړندۍ سوې او بالاخره حالات نور هم خراب سول. فارن پالیسی هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان وضعیت څېړلی دی. د خپرونې په وینا له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د طالبانو د رژیم مخالفو فعالانو د ملي مقاومت جبهې ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې دا جبهه په تاجکستان کې میشته ده.